قدرمن دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسی اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو تر ازادي رادیو مجلې مخکې خبرونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ښایي د کابل د پرونۍ حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی دی. او د نیویارک او ممبئی په ښارونو کې اورونه لګیدلی دي، او چې په نیویارک کې 12 کسان وژلي او په ممبئی کې 15 کسان وژلي دي. دا افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ښایي د کابل د پرونۍ حملې د تلفاتو شمیر زیات شي. دا د وزارت ویان وحید مجرو ازادي رادیو ته ویل په ټپیانو کې د 5 تنو حالت نازک دی.
5 تنه کسای کې زخمي شان وضعیت صحیح شان وخیم، پس متبقی اکثریت شان وقت سوختگی معمولا وقت سوختگی در دو تا 3 روز انتظار شاجر میکنه.
د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د طبيان پر کلتوري او ټولنیز مرکز په پرونی حمله کې چې دایشي مسولیت پر غاړه واخیست 140 تنه وژل شوی او 43 تنه نور ټپیان شوی دي. بلخواته ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی دی چې د فاطمین لیوا شپږ غړي چې په سوریه کې وژل شوي وو پرون په قوم کې خاورو ته وسپارل شول. د ایران مهر نیمه دولتي خبري اژانس نه دی ویلي چې دا کسان دقیقا کله د سوریې په کومه سیمه کې وژل شوي. د فاطمین لیوا چې د ایران د سپاهي پاسداران له لوري د بشر الاسد رژیم د ملاتړ لپاره جوړه شوې افغان ملیشو ته زنګ کړی ده. اسلامی جمعیت ګوند وایي راتلونکي اونۍ بل مرکزی حکومت سره د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د مسلې پر سر خبرې وکړي. دا جمعیت ګوند یو ویان زبی فطرت تیر شپه ازادي رادیو ته وویل لا ګوند څخه د خبرو غوښتنه شوې او دوی د خبرو له لارې د دې مسلې پر حل کېدو باور لري.
دوی تقریبا صورت ګرفته احتمالا در هفته پیش رو گفتگوهای بین اینا صورت میگیره و راههای بیرون رفت به مسئله گفتگو شوه.
ولسمشر غنی تیره اونۍ د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای انجینر محمد داوود وټاکه. خو عطا محمد نور وایي چې د استعفا پخوانی او مشروطه وه. پاکستان وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 150 کیلومتره ازغن سیم نصب کړی. پاکستاني رسنیو پرون ریپورټ ورکړ چې د هیواد پوځ په تیرو شپږو میاشتو کې له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اساسو برخو کې دغه 150 کیلومتره ازغن تار لګولی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښه شاوخوا 2430 کیلومتره اوږدوالی لري. د پاکستاني رسنیو د ریپورټ پر اساس ازغن سیم په هغو سیمو کې تیر شوی چې د پاکستاني پوځ په وینا د خلکو تګ راتګ پکې ډېر و. افغانستان د پاکستان له لوري د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په یو اړخیز ډول د کټارو او ازغن تار له درولو سره مخالفت کړی دی. په نیویارک کې د اپارتمانونو په یوې ودانۍ کې لګیدلی اور د یو کوچني په شمول لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 4 نور یې سخت ټپیان کړي دي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو د پیښې په سیمه کې تېره شپه خبري اعلان ته ویل دا په دې ښار کې په ډیرو کلونو کې د اور لګیدنې په پیښه کې د انساني مرګ ژوبلې تر ټولو بده پیښه ده. د نیویارک په پراسپیکټ وارډ کې په یوې ودانۍ کې د اور دا اور په لومړي منزل کې ولګي چې وروسته دریم منزل ته پراخه شو. د اور لګیدنې سبب تر اوسه روښانه نه دی. د نیویارک ښاروال ویلي ښایي د تلفاتو شمیر زیات شي. بلخوا د هندوستان په ممبئی کې هم د دفترونو او رستورانتونو په یوې ودانۍ کې اور لګیدنې لږ تر لږه 15 کسان وژلي. په وژل شوو کې ډېرې هغه مېرمنې دي چې دغلته د زوکړې یوه کلیزې لمانځل لپاره راټولې شوې وي. اور د یوې 4 پوړیزې ودانۍ په دریم پوړ کې ولګېد چې لسګونه کسان یې ټپیان کړي هم دي. د چارواکو په وینا د اور وژنې ډلې سیمې ته د اور د کابو کولو لپاره استول شوي. د دې اور لګیدنې علت هم تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی. دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چین غندلې او ویلي دي د ډېر مایوس شوی چې پیکینګ اجازه ورکړي چې شمالي کوریا ته تیل صادر شي. ترامپ وایي چین په دې کار د کوریا د ټاپو وزمې د شخړې دوستانه حل له خطر سره مخامخ وي. د امریکا ولسمشر په خپل ټویټر لیکلي که دا وضعیت په دې ډول دوام وکړي د شمالي کوریا ستونزې ته به هیڅکله دوستانه حل لاره ونه موندل شي. ښاغلي ترامپ دا خبره وروسته له دې وکړه چې پرون چین د جنوبي کوریا د یوې ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي وو چین د ملګرو ملتونو د دزونو سره غړونه کړی او پر شمالي کوریا یې تیل پلورلی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې پولیس وایي نور به د اسلامي حجاب د نه رعایتولو په خاطر ښځینه نیسي او د دې پر ځای به هغوی د لارښوونې کورسونو ته استوي. تهران ټایمز ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د بریج جنرال حسین رحیمی په قول ویلي هغه ښځې به چې اسلامي حجاب سم نه رعایتوي نور نه توقیف ځایونو ته استول کیږي او نه به د هغوی خلاف قضایي دوسیې جوړیږي. له بلې خوا تسنیم نیمه دولتي خبري اژانس ویلي د حجاب نه رعایتونکو ته به پولیس د لارښوونې او ارشاد کورسونه جوړ کړي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو وایي خپل حکومت ته امر کړی دی چې د کیف او روسیه پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د بندیانو له تبادلې وروسته د روسیې له بنده د اوکراینی اتباعو د خلاصون په اړه له مسکو سره فوري خبرې پیل کړي. پوروشنکو پرون اودیسی سیمې ته د سفر پر مهال وویل حکومت به په روسیه کې د بندي یا په غصب شوې خاوره کې د یرغمل اوکراینیانو د خلاصون لپاره هر هغه څه چې په وسې پوره وي وکړي. له غصب شوې خاورې د اشاره کریمیا او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو ته وه. ده زیاته کړه موږ له دوی سره خیانت نشو کولی، موږ یې هیرولی نشو. او د سوریې د حالاتو یو سارون کې ډله وایي سکال په دې هیواد کې نږدې 9000 تنه وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي چې په وژل شوو کې تقریبا 1000 ماشومان په وژل شوو کې 2109 ماشومان او 1402 ښځې شامل دي. د دې ټولنې په وینا تر تیر کال سکال په سوریه کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 10000 لږ دی. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نو اوریدل. لکه مخکې مو یادونه وکړه د خبرونه ډیره برخه د ساده رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو خبرونه او څو ریپورتونه هم لرو. خبرونه مو اوریدل. د ریپورتونو په برخه کې به د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند خاغلی وزیري هغه څرګندونې در سره شریک کو چې وایي چین ژمنه کړې چې په واخان کې به د یو افغان لیوا د جوړېدو او تجهیز ټول لګښت په غاړه واخلي. چین د موافقه پیکنګ ته د افغانستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې کړي. اسمت ساروان پرې ریپورت چمتو کړی اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چین موافقه کړې چې له افغانستان سره په خپله پوله کې د یوې لوا د جوړېدو ټول لګښت په غاړه واخلي. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د یوه پلاوي په مشرۍ په چین کې دی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل ښاغلی بهرامي د چین له دفاع وزیر د پوځي کمیسون له مشر او یو شمېر نورو چارواکو سره د دوو هیوادونو پر پوځي او امنیتي همکاریو خبرې کړې دي. د همداراز وویل دفاع وزیر له چینایي چارواکو وغوښتل چې په خپله خاوره کې د افغان پوځیانو د روزنې پروګرام پراخ کړي.
زمونږ د محصلینو د افسرانو د روزنې او ښوونې او روزنې په هکله باندې دي چې چین کې کوي چې دا سهمیې لږ ډېره کړي چې زمونږ ډېر افسران لاړ شي هلته درس ووي. او د دې تر څنګ د یوه غرنۍ لیوا چې هغه باید په بدخشان کې جوړه شي د هغې ټول مصارف چې دي هغه چین په غاړه باندې اخیستی دي چې چین حکومت یې ورکوي. جوړی کی زمون لخوانه چین پکې کوم کار نه لري. هر څه زمون لخوانه کیږي تنها مصارف چین منلی دي چې ټول د آشی د البسی د تکنیک د صلاح د مهماتو حتی د ځای چې جوړیږي ورته د هغه مصارف هم د چین حکومت منلی دي چې د افغانستان د دولت سره
چین هم له افغانستان څخه خپلې خاورې ته د تروریستي او سختدریزو ډلو له اوښتو اندېښنه لري. له همدې کبله دا هیواد هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې او دوه اړخیزې همکاري زیاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری وایي دفاع وزیر ښاغلی بهرامي له چین څخه د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د تروریزم سره د مبارزې په اړه باندې چین باید د افغانستان د حکومت سره دولت سره د دفاع وزارت سره مرسته وکړي. په ډیرو برخو کې هغوی وعده کړي دي چې د افغانستان د وسلوال پوځ سره به مرسته کوي او دې ته به ادامه ورکړي. بل هغه څلور جانبه غونډه چې وایي پاکستان او تاجکستان او د چین او د افغانستان په منځ کې چې یو تفاهم دی هغه باندې هم ټینګار شوی دی چې د سرحد د دواړو خواوو ته به په خپلو هیوادونو کې ګزمې کوي او معلومات به سره یو بل سره شریکوي.
د سه شنبه په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د افغانستان او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې وویل چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بشپړ ملاتړ کوي او حاضر ده چې د دې هدف لپاره د اسانتیا رامنځته کوونکو رول ولوبوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
یوې ډلې ځوانانو په هلمند کې د پوهنې د ستونزو په اړه یوه سروې کړې ده، او د دغه سروې پر بنسټ د هلمند د پوهنې یا معرف اوسنی وضعیت تر ټولو بدتر بللی، او ویلي دي چې په تیرو شپاړس کلونو کې هیڅکله په هلمند کې د معرف وضعیت دومره په ناسم وضعیت کې نه و. الیاس دایی مو د دې سروې په نورو جزئیاتو خبرې.
په لشکرګاه کې د 1350 تنو څخه د دې ښار د معرف پر وضعیت پوښتنې شوي دي چې په تقریبا اکثرو برخو کې منفي ځوابونه ترلاسه شوي دي، او د ښوونې او روزنې په برخه کې موجودې نیمګړتیاو ته ګوته نیول شوې ده. په هلمند کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر دغه سروې د دریو میاشتو په اوږدو کې د 250 زده کوونکو، سلو ښوونکو او 500 عوامو او هغه کسانو سره بشپړه کړې ده چې ماشومان ښوونځیو ته ځي.
هغوی به چې ملي کارونو ته د وطن حقیقي کارونو ته راوتل، خپله به ډوډۍ نه خوړله.
اقبال خیبر لدی عمل په غوسه ښکاري چې په تیرو درو میاشتو کې په بلایواز ډول آزاد او بل کوم امتیاز نه د هلمند ولایت د معرف د وضعیت په اړه سروې کړی دی، خو دولتي مسولین سره لدی چې د دوی د سروې د نتایج په اړه مطبوعاتي کنفرانس ته بلل سي ول نه دی ورغلي. د دغه سروې د یوې برخې مسؤل او د بست خصوصي پونتون استاد سالم ظاهر وایي یاد معلومات یوازې د لشکرګاه د ښوونځیو په اړه راټول کړي دي، ځکه د لشکرګاه د ښوونځیو وضعیت ته په کتو په ولسوالیو کې نه یوازې دا چې لاسرسی نشته، بلکې هیڅوک حتی لس سلنه پرانیستو ښوونځي د تدریس کیفیت او په موجود شمېر کې د زده کوونکو حاضري نشي تضمین کولی. څنګه مقرر
څرنګه کومه شوونکو دا جواب راکړی چې یوازې نن سلنه د شوونکو په استخدام کې شایستګي ورتیا او دغه مسایل په پام کې نیول کیږي، او لوی اچي یو اتیا سلنه شوونکو په دیان ډول چې دوی په مقرره کې فساد، ارتباط او دغه نکاره عوامل د ځای پر ځای سیوی دي، او دغه مسایل پر اساس باندې شوونکو مقرره کیږي.
د لشکرګاه په کلتوري مرکز یا پخوانی سینما کې د ودان افغانستان ګوند د ولایتي دفتر د یو شمیر ځوانانو لخوا د ترسره شوي سروې د معلوماتو لپاره ډیر خلک نه دی راغلي، خو د پوهنتون د یو چپټر په شکل راټوله سوې دغه سروې ماته په تیرو څو کلونو کې د ترسره شوو سروېګانو جملې یوه معیاري سروې معلومیږي. د هلمند پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې ټول 15 ښوونځي دي چې اته یې غیر فعال دي. دغه ښوونځي ته 15,463 زده کوونکي دي چې 1,423 ښځینه او پاتې نارینه دي، خو د اقبال خیبر او ملګرو د سروې له مخې چې د لشکرګاه ښار اړوند ښوونځیو د زده کوونکو سره ترسره شوی ده ښیي چې 250 زده کوونکي کتابونه نه لري.
معرف کې په ټول هیواد کې له بده مرغه ستونزه شته، خو بیا په جنوب کې، بیا په جنوبي غرب کې له بده مرغه چې انتهایي ډېره ستونزه ده، او یو تجارتي دکان ګرځېدلی دی، هر څوک راځي سودا کوي پکې. همدې اړتیا ته په کتو موږ ټول وایو چې ستونزه ده، د دې لپاره چې ستونزه مشخصه شي چیرې ده، څنګه رامنځته شوی ده او څنګه له منځه تللی شي، مجبور شو چې یو ریسرچ رامنځته کړو، یو ریسرچ ته لار هوار کړو.
دول د زده کوونکو د معلوماتو لمخې یوازې 40 سلنه د ښوونځیو څخه خو پاته 80 سلنه زده کوونکو کتابونه د آزاد بازار نه چې عین کتابونه دي په بیه ترلاسه کوي، او د دې درکه یوازې په لشکرګاه کې زده کوونکو نږدې 8-10 میلیونه افغانۍ د خپل شخصي جیب نه د کتابونو د رانیول لپاره په آزاد بازار کې مصرفوي او کورنۍ ته اقتصادي زیان رسوي. د کتابونو د نشوالي په خاطر په سروې کې د شاملو 250 زده کوونکو څخه 85 سلنه زده کوونکي د هلمند د معرف ریاست مسؤلینو ته ګوته نیولې ده، او هغه په بې پروايي تورن کړي دي، خو د هلمند د معرف رئیس قدرت الله یعقوبی بیا یې تورنه ردوي. د هغه سره په خبرو ونه توانیدم، خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل که په معرف کې هر څوک بې پروا او پړ ومندل سي عدلي ورګانونو ته به معرف شي.
هر هغه څوک کاغه د معرف رئیس یا بل رئیس ده، د دې قانون نه هیڅوک مستثنا نه ده. هر هغه اداره کې چې عدلونو بدلون راځي، په هغه کې چې څه نیمګړتیاوې پېښې شوي، هغه به موږ د قانون مطابق څېړو.
په دغه سروې کې د مسلکي استادانو پر نمو موجودیت د زده کوونکو سره د هغوی پر ناوړه سلوک، ښوونځي ته پر وخت نه تګ، درسي میتود او درسي پلان نشتوالی، لابراتوار، کتابتون، کمپیوټر لاب، د زده کوونکو شکنجه وهل، ورزش او لوبغالی وان د ملي ورځو تر لمانځلو او د زده کوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد شوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته سوي دي، بلکې اکثره یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړي دي چې په ظاهر یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډېرو کاغذ پرانیو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره سوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړي دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسني 15,000 افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10,000 نه تر 20,000 افغانیو پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې راوروي. لنډ حکایت، د کائنات سادات یو شعر، او ښاغلی عبدالوارث بریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومی د میشتې په څلورمه نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له ویشتنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه مولا ناول بیا چاپ شو. کوچه مولا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې 14 کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه مولا د داسې وکس کیسه ده چې هم مولا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دای د کلي مولا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسیسي موضوعاتو تبصرې کوي. د دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه مولا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلي څېرې سلمان خان ټایګر زنده هی فلم د دسمبر په 28 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علي عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپڑا دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګر اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچ یې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له 2 کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي،
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګ 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګ بعض تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی، څنګه مو دې سره علاقه پیدا شوه؟
د ابتدا نه، حتی د فاکلتی د خاورینه شوق علاقه دی ما په دې کې و او کله چې بهر ته یو ځای تللیوم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو په حساب تقدیر نامه راکه مو هغه سبب شو ما غلامل شو چې ورو ورو په دې مجسمه په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري دا
په مجموعی توګه یو سلو پنزوس یا پینزه پنزوس آثار زلرم تقریبا یا پینزه شپگ آثار مجسمی دی اغنور بعد نور سیستمونه
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه
مخکمه پا گچ کوه اوس یو مکس دی لرگه یا دی طبی لرگه دی طبی ونونه او اندارنگ دی غاخ یا رکم مواده چه دو غزه دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اغا کوالشی چه پخپل پزرسه اغا مواد جور که و اغا شکل یا فرم چه او غانه اغا ترینه راو باسی.
نقاشان تی دی خپل دلچسپی لري او ځینی سوژه په اثارو کې په بیا بیا تکراریږي. ستاسو د خوښې سوژه څه دی په مجموع کې دیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زمو اکثرا هغه آثار دغه حماسی برخونه لري پس د حماسی نه فرهنګي ارخونه دیر دی.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلی دی دوی د خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلید.
حق انزورگرانم چیزی پیشنم در خپل شخصی کارگاوی لری و پا دو که کار کهی اغا پس لغون نظر پا مغا خپل ارتباطات و به هر خود در خپل آثار پا دیره چی تپاید چی اغا که مو ایساب کو تقریبا دیگو اغا نیم مصرفی چی یو هنرمند اغا مادی مصرفی چی پکرهی اغا تقریبا نشی پوره کهالی. نو پا دو برخه که دی اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولر. دولت اغا آثار چه اخلی مکثرا پوغو شپنگ میشت یو کاله تا دو کاله پوغو تیروی لکده ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور. اوز ما آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده اون محترم وزارت سخه هیله ده ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چی دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره کده او هم دارنگ ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان وکا دولت اغا هوادوال ورتراشی پا یو دیر تی تبایا یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزوری رو سا آشناوی او هم دارنگ ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی. سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر تیت بایا با دوی خپل آثار با ولل لالت آثار بای پا نمایش که خل لبل اخوا دا معرفی دا دی فرهنگ دی کلتور دی افغانستان پا نریک
پا دیر چه اروان دی داری پا تیره بیا دی اطلاعات فرهنگ وزارت دی مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مودان
ستاسو نام من
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربیتی کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به په خسوه نو بیا به ورته داستان او چاربیتو و. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود و خو اوسنی سندرغاړي هغه سي نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربیتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربیتې راته وایي.
چاربیتې خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربیتې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دي لکایف استازو او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربیتې وایي جلال الدین وایي او د منګه والد صاحب هم ویلی دی خو هغه نه چاربیت چې ما د دون اورېدلی دی چې ویلی دی چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربیت خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخیل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخیل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک وایي څو پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه جات د ننګرهار نه ده خو پاول کې نشته کاول کې هر سور وای هغه به وای دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وای بیا سړی خش کې چې یو چاربیت ووایه هغه د ننګرهار خلک چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره
ځل وغمې د روسیې د نامتو ډرامه او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې یې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزلکوف چې د جګی رتبه مهندس وو، خپل اصلي ښار ته راغی. لده غوښتنه شوې وه چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. دی په دې ښار کې دنیا ته راغلی و. همدلته یې مکتب ویلی، زلمی شوی او واده یې کړی و. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، ښار ورته نااشنا وایسېد. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یاده اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخه ښکاري، بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال گیو. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلق. یوزل کوفته دو هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېده چې د ښار دغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. د دو هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتي هک دین، هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه، په سایر بیوکسي واټ کې یې کور و. ستا خو به یاد وي صاحب؟ نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قطو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی و، ایوان نیکولایچ. هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صاحب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچني واټ کې دوه کورونه دي، ابل او راځي د لور واده وو. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه وو، او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین وو، له هوټل راووت او د کارپیچني واټ په لورې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. څیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژند او د سترګو په رپ کې یې ډیر څه ذهن ته ورغله. ویې ویل، یوزل کوف، څه وایې یوزل کوف؟ نور نو د حیرانتیا سرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته را وغواړم؟ شمپاین دی زړه ته کیږي، که بحري چنګاښ غواړې. انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم. د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کېږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه وېرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه وېرېدې بې ځایه نه و. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هیچ چا د رانږدې کېدو جرأت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالداره یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو 20 کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې وو او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار وو، قسم نه وایم. ته ووایه، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی دیوی سوداګری کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډیره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرې ته به یې وویل. ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډېرو لارو ورغلم، مالکونه ورواستول، او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډېرو پورې ډېر مشکل درلود، او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10 زره به ورکوي. 10 زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خورازی شوه، ملامتی په غاړه واخیست. یو ځل کوف وویل، فکر کوم هغې له ما 15,000 یوړې. 10,000 نه. شاپکین وویل، هو 15,000 تیر وتم. حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دی، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10,000 ورکړي، 15,000 مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دی، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وی چې هر څومره پیسو ته تیار وي چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې و. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دی تا په یوه ټیکه کې 10,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یو روبل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یادوم؟ بهتره ده هیر یې کړم. یوزلکوف وویل، ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلو نه څه وکړل. شاپکین وویل، له هغو 10,000 سره خدای ښه پوهیږي بیخی عقل بایلود. شاید خپل غرور او خپل وجدان به زوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه چې څنګه یې پیسې واخیستې؟ له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسیره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشه یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یوزلکوف وویل، هو دا غیر عادي وه، ډیره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه پیریانۍ غوندې به شوه، خو وروسته بیا څه وشول؟ شاپکین وویل، اونۍ تېره شوه، زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا راننوته. بې حاله نشه راته ویې ویل، دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له 10,500 کمې وې. یوزلکوف پوښتنه وکړه، پیسې دې بیا څه کړې؟ شاپکین وویل، اوس ډیر وخت تیر دی، دروغو ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ ته خو وار وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تېرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې. صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانین راوتلې وي. راته ویې ویل، پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یوزلکوف وویل، او تا ور دې کړې؟ شاپکین وویل، هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دی، 10 روبله. د یوزلکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه، څنګه که تا نه ورکولې او یا دې نه شوی ورکولی، نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو ناخبره پاتې شوم. شاپکین وویل، د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا؟ یوزلکوف وویل، سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم. د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمني وه؟ تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شاپکین وویل، بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشي کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بالکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1,000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ. یو بد کار و، موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلکوف او شاپکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسي لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم وو. خوشبوی او د تازه کیندل شوی زمکی بوی. یوزل کوف وویل زموږ هدیره ښکلې ده. بالکل لکه یو باغ. شاپکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزي یادګار شاته هغې لاسته سوفیا می هاویلونا خخه ده، غواړې وی ګورې؟ دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول. په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزي یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه. ویې ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه. یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید. شاپکین هغه ته وکتل. شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده. شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه. توا فضا هم مړه وه. ملګرو ګور ته کتل، په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو. شاپکین سکوت مات کړ. په آرام خوب بیده ده. اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډې بوتل په سر واړوي. خو بوریس پتریویچ، ته باید غمجن واوسي. یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت، زه څنګه؟ شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه. ویې ویل ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه، خو تر اوس ښه وه. د مرګ ویره را سره نه وه. ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو را چپه به یې کړم، خو دا هسې خبرې وې. په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه. ناڅاپه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو، لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و. او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي. د سترګو کونجې لوند شو، ستونه یې غوټه شو. خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي. یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه، کلیسا ته لاړ. یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ. شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي. کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګناه انداز کتل. توا تر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه. یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول، اوس نو د ژړا وخت دی. خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوی وه. بوډا خپلې لیمې ورپولې. بوډا خپل احساسات وننګول. ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه. تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني.
کائنات ځوانه شاعره ده. نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، ایله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه. اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانی وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله. هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول. هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید. ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله. ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 15 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپل رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده، زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یمه مین یمه مین یمه خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
مریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې دا کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولای شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول یې کړي؟
دا به بیا یو احساس غواړي. فرضاً ما یو ځای کې لوستي وایي که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تا سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی یې. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولای شم چې تر یو ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي، د هغوی را برسرې کول بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادې مې وایي مړه وایم، وایي ما شعر ولیکه، نو وایي ما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلې مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و که نه، ځکه ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړایي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ورنه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي او څوک یې لولي
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم که نه. فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي. که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډېر خلک دي چې همدغسې کړېدلي دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکوي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډېر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شو که نه، چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کېږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو. مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته، او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراري خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خود رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
او یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم را مخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي که نه؟ یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي، دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللې لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشه، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا شعر چې دا شعر ده، او دلته د موبایل د څراغ دا کلمې چې دي صحیح ده، د پرمختللې ټیکنالوژۍ لفظونه دي. خو تورمان صاحب پکې توانېدلی ده چې شعر یې کړي. د بسمل صاحب زیاتره بیتونه دي چې په هغې کې داسې کلمې راخیستې چې شاعرانه کړي دي، یعنی دا په شاعر پورې اړه لري. څه رقم کلمه چې وي هغه احساس ور واغوندي، بیا شاعرانه کېدلی شي.
اوس کې یو غزل راته وایي.
زو زړه متلای نشته، زو زړه دا څو کاله مزل کو، زو زړه دا څو کاله مزل کو، هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه. خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي، ته به وایې هیڅوک را یادیږي نه. اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي، سند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه. وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې، نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه. ښنو په پیسو لیونی څه وکړه، ښنو د پیسو لیونی څه وکړه، عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه.
ګورې بریمن صاحب، یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کېږي شعر لیکي، خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي، هغه د موضوع وحدت پکې نه وي. کنه غزل دی، یو بیت یوه خبره وي، بل بیت کې بله خبره وي، نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډېرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي؟
ګوره هیواد صاحب، دا خو دې لا شعور خبرې دي. فرضاً یو چا عمر د شل کاله، زه خپله به شل کلن یم، په دغو شلو کلونو کې چې د ده کوم عمر تیر شوی ده، دا څه شیان چې تیر شوي، ښې خبرې، خراب خبرې، خوشحالۍ، ښه خاطرات، خراب خاطرات، دا ټول د ده په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې. نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي، دغه لس بیتونه د لاشعور برخه دي، مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي. دا مهمه نه ده چې یو باید د یوې خبرې نه استازی وکړي، بل باید د بلې نه، مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي. ما چې کوم غزلونه وویلې، کوم شعرونه مې چې وویلې، دا له ما سره د ژوند په یوه برخه کې صدق کوي. فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبره وي چې زه هغسې وم، د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي، یا د بلې میاشتې خبره وي، یا کلنډ ویم د یو بل حالت استازیتوب وکړي، په کوم حالت کې چې زه ومه. مطلب دا ټول بیتونه چې دي، ټول شعرونه چې دي، د خبرې که متفاوتې دي، ژوند هم متفاوت ده، یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي، ښه خاطرات، خراب خاطرات، ټول په د موږ په لاشعور کې، زموږ په ذهن کې شته. بیا چې کله موږ شعر لیکو، نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي، کوم شیان چې په موږ تیر شوي، که ښه تیر شوي، که خراب تیر شوي، هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو.
په لوبه کې یو کس روان وي، یو حد ته رسي ګټونکی کېږي، دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به رسوي چې هغه ښه؟
حد نه لري هیواد صاحب، که حد لرلی ډېر لوی شاعران دي، هغوی به اوس شاعري نه کوله.
نه، مقصد مې دا و، کنه البته د شعرونو خبره کوم، چې ته یو څوک دا وایي چې ته چې څومره هڅه کولی شي، هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي، داسې له عادیتوبه یې راوباسي، د ناشناتوب خواته یې بوزي. که نه یعنی دا ځینې خبرې شوي دي چې هغه،
زه فکر کوم هیواد صاحب، د ټولنې هر انسان چې دا ناشنا ده، هر انسان د بل لپاره ناشنا ده. فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کړو، سره وغږیږو، سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و، یا ناشنا
و. ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي، او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي.
خو دا خبره زه کوم، زه وړاندې ځم، ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم، یعنی د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره، بیا به ما حد ته رسولی هغه د تا خبره، بیا به زه قانع اوسېږم. فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي، همدا علت ده. کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده، یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده، چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده. فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهیږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې سعود پروت ده، یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي، یا په دغه شعر کې فرضاً ساحل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي، نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې، خپل عروج ته رسولې. اوس نو داسې داسې شعر دي دوی په واسطه پیژندل کېږي. فرضاً که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته هم شعر راځي. علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی، یا که د ساحل نوم اخلو خامخا د ساحل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي. نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی، یعنی دوی خپل شعر شوی دي.
د شعر لیکلو لپاره تھیوری کا مطالعه پکار ده، یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوکړي که نه شاعری باید ولولي.
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهیږي یا نه پوهیږي، شعر باندې چې څوک پوهیږي هغوی ډېره ښه شاعري نشي کولی. پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم. یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم، دې برخه ته راغلی یم. هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس ستا ته ووایم، دا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم، نه پرې شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده، نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه و پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
په هېڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوه شي بیا کولی شي. البته دا به زده کوي، په شعوري توګه به یې زده کوي او په لاشعوري توګه به یې بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم. فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به یې طبیعي کاروي، غیر طبیعي به یې نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت و چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري. دغه ما په طبیعي توګه کارول، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارول چې ما زورته ناست یم، لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي. دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې حتمي دي په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي.
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د ده د تل ته رسېدلی دی د دو خبرو. یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوی دي یا ولې دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي. خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولې ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ. زه خبره کوم
خو داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې د هغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه و. اوس چې د ده په شعر کې دي، هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرضاً درمل غوندې کسان کېږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع ده دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع ده دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته. څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني. انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته. چې تا را یاد کړم پا پزړه کې میاول مرګ وی چې مرګ را یاد کړم پزړه کې میاول ته لتان مخ کې و هيله درلودله ما اوس دې چې وینم د همغه هيله غل ته او چاچی په موک پسې په زوره زوره وخندل چاچی په موک پسې په زوره زوره وخندل چاچی زمونږ له خاموش خپلې خندل ته تک خبر یو کئ ګلاب نه خبر خدای خو خبر دی چې زما پرې توکل ته او نن چې راځي یار نن داسې فکر وکړه چې زرا روان یم او په چیرته کې ماتل ته ډیره مننه.